دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خولم لري پام کوئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یې زنه زرانه یوسف سیم تاسو د دې وخت خبرونه اورئ د امید د پنجری غورزنګ پرم د افغان مرمنو یو خوځښت پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو د بهیر په دوام اندېښنه خولي او د ملګر ملتونو نه غوښتي چې د افغانانو د زورونو د دغې لړۍ د بندولو لپاره د اقدامات وکړي. د معترضو افغان مرمنو د خوځښت د شنبې د ورځې ناوخته جنوري 15 په اعلامیه کې ویلي چې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو د اقداماتو په سختېدو زیات شمېر معترضې ښځې بشري حقوقو فعالان خبریالان د پخواني حکومت ملکي او نظامی کارکونکو د پاکستان د ایستلو د غوښ سره مخامخ شوې دي. په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې د افغان کډوالو د نیولو او د غهواد د ایستلو بهیر پیل کړی چې په ترڅ کې پولیسو د افغان کډوالو د اوسېدو ځایونو ته ورځي، هغوی نیسي او په جبري ډول افغانستان ته شړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 2023 کال کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې خبر ورکړی ویلي دي چې تیر کال دغه هیواد د سوداګرۍ کچه 12 میلیارډ او 422 میلیون ډالر ته رسیدلې و. د وزارت د شنبې د ورځې نه وخت رسنیو ته پیوستولې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر 2023 کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 3.3 میلیون ډالر تر رسیدلی و چې دغه خبر پاڼې لمخې په دغه موده کې د وارداتو کچه 10 میلیارډ او شاوخوا 619 میلیون ډالر و. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د چین نه غوښتي دي چې د برېښنا د تولید او د روغتیايي مرکزونو د تجهیز په برخو کې ورسره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د غوښتنه د ریاست الوزراء ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې د چین د سفیر جاوشینګ سره په لیدنه کې کړې ده. په بیان کې راغلي دي چې مولوي حنفي د افغانستان په مختلفو برخو کې د چین د پانګونې هرکلی کړی او د غراز د چین د دولت نه غوښتي چې د برېښنا د تولید او په اسري مشينري د روغتونونو او روغتیايي مرکزونو د تجهیز په برخو کې هم همکاري وکړي. په کابل کې د چین سفارت په دې اړه تر اوسه سندي ویلي. د اسرایلو د بیرنیو خدماتو څنګه ویلي دي چې د اسرایلو لخوا په اشغال شوې لویدیځ غاړه کې د دوشنبه په ورځ وسلوالو په یو بس او موټر برید کړي چې درې تنه پکې وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. دا برید د فلسطین د الفندق خارګوټي ته نږدې شوی دی. د اسرایلو پوز ویلي چې ځواکونه بریدګر پسې ګرځي او په سیمه کې کلی کلا بند کړي دي. د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د پیښې د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د پیښې عاملین به پیدا کړي. د متحده ایالاتو په ډیرو برخو کې اوسیدونکو د جمعې د بیجاړونکو طوفان سره مخ دي. وړاندوینه شوې چې دا سخت طوفان به د تیری لسیزې راهیسې تر ټولو بیساره طوفان وي. د شمال ختیځ اټلانټیک ایالاتونه د واورې د درنو ورختونو لپاره چمتو شوي چې د یکشنبې په ورځ د متحده ایالاتو مرکزی او شرقي سیمې وځپلې. د هوا پیژندلې ملي اداره وایي لږ تر لږه 40 سانتي متره واوره په کنساس، نبراسکا او انډیانا په ځینو برخو کې وریږي. دا ځل واوره د سختو بادونو سره مل ده چې صورت یې په یو ساعت کې 2.5 کیلومتر ته رسیږي. په همدې سیمو کې خونزي او سیمیز حکومتي دفترونه هم تړل شوې دي او د پلازمینې واشنگتن ډي سي او شاوخوا ایالتونو کې پرون سهار ورخ پل شوې او اټکل کیږي چې تر 10 سانتي متره واوره به وریږي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جیک سلوان د دوشنبه په ورځ په نوې ډلې کې د هند بهرنیو چارو د وزیر سوبرامان ټیم جیشنکر سره وکتل. د متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جیک سلوان ویل چې متحده ایالات د هندي شرکتونو سره د ملکی اټومي ملګرتیا په لور د خندونو د لری کولو لپاره ګامونه نهایی کوي. دواړه هیوادونه د خپل منځي تاریخ تړون لپاره د نوو تګلارو په لټه کې دي. واشنگتن او غربي متحدینو د وګړي مدیره هيسه هینتا په آسیا کې د چین د مخ په زیاتیدونکو نفوذ سره د مقابله لپاره د یو بل بدیل ځواک په سترګه ګوري. د افغان کډوالو یو ډله د مهاجرت د ځانګړو ویزو اس آی وی د پروسې بشپړولو په موخه پرون د شنبه پورس د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورسیده. تبدا چې د کډوال به د دیزای متحده ایالاتو ته لاړ شي او هلته به ځای په ځای شي. فلیپینی چارواکو تیر کال د واشنگتن سره هوکړه کړې وه چې د مهاجرت د ځانګړو ویزو اس آی وی د پروسس کوربتوب وکړي. د دې هوکړې له مخې یو محدود شمېر افغان اتباب مهاجرت د ځانګړو ویزو د ترلاسه کولو پروسې تر بشپړېدو پورې په فلیپین کې پاتې وي. د هند په چیر دسکر ایالت کې د ماین وی چاودنی لک تر لګه نه امنیتی ځواکونه وجل دي. د ځای چارواکو په وینا دغه ماین د ماویستي یاغیانو د لوري ځای په ځای شوی و. د چتسګر د پولیسو د ماویست ضد عملیاتو مشر ویویک آنند سنا ویل چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د دوشنبې په ورځ جنوري شپږمه د هند امنیتي ځواکونو د عملیاتو له بشپړولو وروسته د سیمې نه ستنېدل. په دې عملیاتو کې څلور ماویستي یاغیان هم وژل شوي دي. د ماویستي یاغیانو بغاوت چې له څو لسیزو راهیسې روان دی تر دې دمه د څه باندې لسو زرو کسانو ژوند اخیستی. یاد ډلې ویلي چې دوی د دغې سیمې د اصلي اوسیدونکو د حقونو لپاره چې د دوی په خبره په طبیعي سرچینو بډای دغه ایالت کې له پامه غورځول شوي مبارزه کوي. قدرمنو اوریدونکو داود دی وخت خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC د جنوري په 11مه په اسلامي هیوادونو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو په ارزښت غونډه کوي. په افغانستان کې د طالبانو رژیم لخوا د نجونو پر تعلیم لګیدلې بندیز به په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د استازو غونډې په اجنډا کې مرکزی ځای ولري. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې په کې بندي دي.
افغانستان په ټول نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې په کې بندي دي. اوس د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC غواړي چې د جنوري په 11مه د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړو ننګونې او فرصتونو تر سر لیک لاندې نړیوال کانفرنس جوړ کړي.
د اسلامي همکارۍ سازمان د کانفرنس په د پاکستان د اسلامي جمهوریت د لومړي وزیر او د مسلمانانو د نړیوال لیگ په ګډه همکارۍ تنظیم شي او د نړیوالو ګډونکوونکو پر اخشمیره به پکې برخه واخلي چې پکې د نړیوالو سازمانونو، حکومتونو، اسلامي بنسټونو، لوړپوړو دینی، فکری او رسنیزو مشرانو ترڅنګ به د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه مدني ټولنو فعالان به پکې ګډون وکړي.
د اسلامي همکارۍ سازمان په دې اړه په خپل خبره شوی خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه کانفرنس به د جنو د تعلیم په وړاندې د شتننګونو د حل لپاره د نوښتونو او ستراتیژیو په جوړولو تمرکز وکړي او په مسلمانو ټولنو کې به د تعلیم د پایلو د خوالي او پرمختګ لپاره د موجودو فرصتونو څخه ګټه واخلي. خو پوښتنه دا ده چې دغه کانفرنس موندنې به څومره پر طالبانو اغیزه ولري.
زه فکر نه کوم چې ډیر د طالبانو په پالیسیو او پریکړو په حق لږ کوم پریکړې کړې دي او پالیسۍ جوړې کړې دي په هغه د تاثیر ولري، ځکه د اسلامي همکارۍ سازمان متاسفانه معمولا د دوی غونډې او د دوی پریکړې ډیرې سمبولیکې بڼه لري او داسې کوم اجرایي ضمانت تر شا نه وي.
د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل خبر پاڼه کې زیاتوي چې دغه کانفرنس مو خدونجونو تعلیم ته وده، د هغو په وړاندې شته خندونو حل او د دې موضوع په اړه غلط فهمي لمنځه وړلو سربیره بنړۍ ته یو اسلامي پیغام وړاندې کړي چې اسلام چې د علم، تمدن او لوړو ارزښتونو دین دی، دنجونو د تعلیم لپاره د ټولو قوانینو او کړنو ملاتړ کوي.
دا یو ښه فرصت دی چې OIC مالک بل اخره په دې مهم حق باندې خپل نظر سره تبادله کې یو لار یو نظر رامنځته شي تر څو پرې هیڅ مملکت کې اسلام د ښځو د مشروع حقونو د نقصولو په خاطر باندې ونه کارول شي او د تعلیم ارزښت د مملکت د ثبات، د پیاوړي اقتصاد او د پرمختګ په خاطر باندې په دې اهمیت باندې پوه شي او مشترکه یو دریز غوره کې مطمئنه چې پایله به افغان ولس او افغان جنو او میرمنو ته به مثبته وي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیالي میرمن امینه محمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ښځو او نجونو حقونو په دوامدار توګه تر برید لاندې دي. سږ کال دغه محدودیتونه لا زیات شوي دي چې هغوی د عزتمن ژوند څخه بې برخې کوي. احسان الله ریوزای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا امریکا غک آشنا رادیو ده.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او زوراولو لړۍ یک شنبه د جنوري تر 15 مې پورې لا هم دوام درلود. افغان کډوال وایي چې د پولیسو لخوا په کورونو او کارځایونو کې نیول کیږي. د افغان کډوالو د اعلی شورا رئیس ویلي چې د افغانانو لپاره مستقله پالیسی نشته، نو ځکه ورسره بلې دوی زورول کیږي. مسکا صافی پاړه رپورت لري.
دغه ویډیو چې یو افغان کډوال د اسلام آباد د بی 17 سیمه څخه امریکا غږ ته لګلې، یو افغان مېرمن خایي چې د ویزې مهلت یې پای ته رسیدلې او د اسلام آباد د پولیسو لوري نیول کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په وینا پاکستانی پولیسو د دغو افغانانو د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي.
خودمو در شرک بی عبد زندگی میکنیم که تقریبا 3 روز میشه که پلیس میایه از ساعت 4 از ساعت 8 صبح تا 4 دیگر میباشه و بعضی از مهاجرین که حتی ویزا هم دارن باعث آزار از اونا میشه و تقریبا امروز یک فامیل با خود بردن که یک خانم بود و دو طفل داشتن، از امروز شروع کردن به بردن خانم ها که این برای ما بسیار مشکل است. این خبر برای ما بسیار خبر تکان دهنده است. قبلا مردا را میبردن، ما اینقدر خانم ها سر روی ما تاثیر نمیکرد.
هزاران خانواده مهاجر افغان خلاف تمامی موازین بین المللی اذیت شدن، بازداشت شدن، شکنجه شدن و یک تعدادی هم به افغانستان بازگردانده شدن.
در حدود 4-5 روز میشه که پلیس پاکستان با تمام عمل و فعالشان برای مهاجرین هجوم آوردن و تعداد زیاد از مهاجرین را گرفتن و در حال دیپورت کردن هستن. تعداد را دیروز دیپورت کردن، تعداد را روز گذشت.
د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وای افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا سم اسناد نه دي برابر شوي چې لکه بلې پولیس دوی زوروي.
افغانان د خپل تحفظ لپاره چې د پولیسو نه محفوظ پاتې شي د نسیا خستل لتلیو، د ډی سی دفتر ته تلیو، ډیپټی کمشنر دفتر ته تقریبا 300 کسان خوشاله شي تلیو، نو هغه کې به کېدی شي زنانه به ځکه چې باید سرپرست نه لري زموږ افغانان، نو هغه په انفرادي شکل خلکو اخیستلی. خو چې کله زیات تللی دي نو ډی سی مې فکر کړی چې دا خلک څنګه ډیر زیات رالو، نو یو دم دوی نه د اسنادو پوښتنه کړې ده. نو اسناد خو دوی هغه خلک دي چې دلته پاتې کیږي، نه کېدل نه غواړي، هغوی وزي ځي. انیسیار هم دوی ته چې دی وخت ورکړی دی، او انیسیار دوی ته یو شاید د انیسیار قصور به دا وي چې دوی ته وړوکی چټ ورکړي، هغه چټ باندې ورته ولیکي چې تاریخ او د کیس نمبر. نو موږ ته همیشه انیسیار ته ما په لس هاو ځله ویللې چې دوی دپاره یو لیټر ورکوي، تاسو دا چیټ ورکوي، چیټ دا زموږ لیکلې شه مار سره لیکلې شه، دا کار مکوي، دا نوې مهاجر کوم راغلي دی د پاره لیټر ورکوي چې داږي په تصویر وي، داږي په پورا ډیټا ډیټیل پی وي، نو هغه پولیس چې وګوري قابل قبول پولیس ته وي به سوته نه وي.
خاغلی میاخیل وای افغانانو ته مستقله پالیسی نشته.
سالویخ بین سالویخ کال او شلو زموږ د پښتني څوک نشته، بار بار موږ طرحه ورکړی دي چې دا هجرت نور ډیر وګو شو، د دې سلسله دا ختمه کړي، او پاکستان هم بس نور ملامت نه دی، نو سلویخ مین سلویخ کالا میزبانی هم دوم روی، او د دوی یو مستقله پالیسی د افغانانو لپاره کې نه لري. تر اوسه پورې سلویخ مین سلویخ کالا کې دوی یو مستقله پالیسی نه لري.
د اسلام آباد د پولیسو ویان جواد تقی امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري به د دغه موضوع سپیناوی کیږي، او پولیس تر هغه د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري. مسکا صاپی، امریکا غږ، پېښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د بایدن د ادارې اقدامات به ختم کړي، او وی غواړي د لا زیاتو تیلو د استخراج سره د امریکا اقتصاد ته وده ورکړي. نو جزئیات پراپور کړي.
ډونالد ترامپ د امریکا د فوسل سون د موادو د زیاتولو لپاره کمپاین کوي. مون به ژر تر ژره د انرژي په برخه کې خپلواک شو او مون به پرلپسي تیل راو باسو.
Keep global warming.
د جو بایدن حکومت د هواد د برکی موټر په شبکې کې پنګونه کړي او په کانګرس کې د دیموکرات ګوند سره کار وکړي د بایدن د زرغون نوي تړون د برخه په توګه د اقلیم د بدلون د ملي خدماتو پروګرام رامنځته کړي. ترامپ دغه زرغون نوي درغلي بللي او وايي چې هغه به دا پروګرام د منځه یوسي. ترامپ دا هم ویلي چې د برکی وسایتو لپاره ملي مرستې او د ګازو د انجن د اخراج سخت معیارونه به له منځه یوسي. ترامپ خپل لومړی دوره کې امریکا د اقلیم د نړیوال تړون نه وست.
د پاریس د اقلیم تړون وروسته بلګه ده چې واشنگتن یو داسې تړون ته ننوځي چې متحده ایالاتو ته زیان رسوي.
په کانګرس کې د ترامپ ملاتړي وایي چې د تیلو او طبي ګازو په اړه د هغه ژمنې د متحده ایالاتو تولید کوونکو ته موقع برابروي چې د اقلیم د محدودیتونو پرته د نړۍ د انرژۍ د زیاتېدونکو غوښتنې نه ګټه واخلي. د انرژۍ د چارو شنونکي زارا احمد وایي چې دا بدلونونه ښایي د تیرو لسو کلونو په پرتله لږ اغیز ولري.
ولسمشر پراخ واک لري چې د وړاندیز شوي تنظیمي پروسې او موجوده مقرراتو له لارې هغه څه لغوه کړي چې په کې د برقي تاسیساتو د میتان یا د موټرو د لوګي د اخراج په څیر شیان شامل دي. ایالتونه کولی شي د اخراج په اړه خپل مقررات پلي کړي لکه څنګه چې کالیفورنیا ایالت یې کوي. زه فکر کوم په دې حال کې چې فدرالي حکومت خورا ځواکمنه وسیله ده، دا په دې معنا نه ده چې په متحده ایالاتو کې د اقلیم په اړه به هر څه لمنځه لاړ شي.
د متحده ایالاتو د ملي اقلیم سلاکار علي زیدی وایي نوې اداره ډېر دلیلونه لري چې د نوې کېدونکو انرژي په برخه کې اوسنۍ تګلاره وساتي.
د دې بیټریو اکثره فابریکې په هغه ایالاتونو کې دي چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند په واک کې دي او دوی نواړي چې دا فابریکې وترل شي او کارګران له کاره ګوښه شي. دوی غواړي چې دا سوکالي دوام ولري.
د سنت د چارو شنونکي وایي چې د امریکا د سوداګرۍ د بینز بکولو لپاره د ترامپ شمنتیا ممکنه چې بل اخره د نوې کېدونکو انرژي سره مرسته وکړي. دا د سکاټ سترنز تر رپورت پښتو ژباړه د سرانی یوسف سي امریکا غږ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د نوې میلادي کال په شپه په نیو اورلینز کې د ترهګریز بریټ نوروسته د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر جو بایدن سیمې ته سفر کوي. د دې پیښې په اړه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی پلاتنه پیل کړي او ویلي دي چې بریټ کوونکی اسلامي دولت یا داعش ته جذب شوی و. نور حال د آرش عرب‌اسدی د راپور په پښتو ژباړه کې.
امنیتی کمرو هغه شیبه ضبط کړی دی چې کله د نوی کال په شپه د امریکا د پاوس په خانه غړه 24 کلن شمس الدین جبار خپل پیک اپ موټر په خلکو ورولی. د بریدګار په موټر کې د اسلامي دولت یادایش بیرغ منل شوی ځکه نو د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره ارشو چې د پیخه د ترهګریز عمل په توګه وپلټي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې فدرالي ادارې په ټولو ممکنه ارتباطاتو څېړنه کوي.
Federal law enforcement and intelligence
د قانون د تنفیذ فدرالي ادارې او استخباراتي بنسټونو په فعالانه ډول په هر ډول بهرنۍ یا کورنۍ اړیکو کې خایي د بریل سره تړاو لري تحقیقات کوي. مونږ به په کلکه دایښ او نور ترهګری سازمانونو کې هر چیرې دي تعقیب کړو او هغوی به دلته امن پناه ځایونه لري.
د نیو اورلینز په پیښه کې 14 کس مړ شول او لږونه خلک ټپي شول. بریدګر شمس الدین جبار تر هغه وروسته په مرمۍ ولګید او مړ شو چې پر پولیسو یې ډزې وکړې. د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې جبار چودیدونکو توکي په کوچنیو لیکدونکو یخچالونو کې ځای په ځای کړی و چې د دغه توکو یو بسته په یو مزدهم ترولار کې خودل شوی و. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د پیخه په کور دننه زیګیدونکو افراطیت بولی.
دا یو ستونزمن ګواښ دی چې موږ د یوې ټولنې په توګه نه یوازې فدرال حکومت بلکې ایالتي او سیمه ییز چارواکي او استوګن خلک خبردار واوسئ او هغه احتیاطي تدابیر ونیسئ چې د دغه ډول تاوتریخوالو د رامنځته کېدو مخه نیسي.
د نوي کال په لومړۍ ورځ په یو بل پیښه کې د نیو اورلینز نه څه باندې 2000 مایل لري په نیوارا ایالت کې د امریکا د پوځ غړي ماتیو لایفلسبرګر یو کړکړې تسلا موټر د ترامپ د نړیوال هوټل دروازې ته مخامخ درولایو. د کلارک د ولسوالۍ طبيب ومنل چې لایفلسبرګر چې چارواکي وایي رواني اختلالات درلودل د موټر تر چاودیدلو مخکې په تومانچه ځان وژلایو. چارواکي وایي چې په پیخه کې بل څوک جدي ژوبل شوی نه دی اړوند ادارې وایي چې د نیو اورلینز او نیوارا د پیښو ترمنځ رابطه نشته. خلکو په نیو اورلینز کې د پیښې د قربانیانو په یاد شمې بلې کړې دي. ولسمشر بایدن او لومړی میرمن جل بایدن نن د شنبه نیو اورلینز ته د سفر نیت لري. د آرش عربسدی د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدونکو، اتیا کال مخکې په 1950 کال کې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسیده. دا هغه کال چې په نړۍ کې د سولې په لور یو نوی سفر پیل شو. په دې راپور کې د دوهمې نړیواله جګړې د پای ته رسیدو تاریخ ته کتنه شوې.
دویمه نړیواله جګړه چې په 1950 کال کې پیل شوې وه په 1950 کال کې پای ته ورسیده. هغه جګړه چې د میلیونونو انسانانو د مرګ او کړاوونو سبب ګرځېدلې وه. د نازی آلمان او نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په جګړه کې نازیانو 1.5 میلیون انسانان ووژل چې اکثره یې یهودان وو. د 1950 کال د فبروري په 12مه د امریکا ولسمشر روزویلټ، د انګلستان صدر اعظم چرچل او د روسیې رهبر ستالین د یلتا په نوم تړون لاسلیک کړ او روسیې موافقه وکړه چې د جاپان په ضد جګړه اعلان وکړي. د 1950 کال د فبروري په 23مه نیټه امریکایي قواوو جاپاني قواوو ته د سرباجي په غونډه کې مات ورکړه او د امریکا بیرغ یې پورته کړ. د ایوو جیما د جګړې په 16مه ورځ کې 6,821 امریکایان او 1,500 جاپانیان ووژل شول. بلخوا امریکایي او برتانوي جت الوتکو په جرمني کې زرګونه انسانان ووژل. په همدې حال کې ایټالوي مسؤلین چې د آلمان او جاپان سره په جګړه کې ملګري وو له واکه لرې کړای شول او ایټالیا د متحدینو په مقابل کې بې له کومه شرطه تسلیم شوه. وروسته مسؤلین او یو شمېر ملګري د ایټالویانو په لاس مړه شول او مړی یې په عام حضر کې وځړول شول. د 1950 کال د اپریل په 24مه شوروي اتحاد برلین د سقوط اعلان وکړ او نازي قواوې په ایټالیا کې تسلیم شوې. د 1950 کال د مې په اتمه د امریکا ولسمشر هری ټرومن د جرمني قواوو د ماتې او د متحدو قواوو د بری اعلان وکړو.
د آلمان قواوې متحدینو ته تسلیم شوې او د ازادۍ بیرغ په ټول اروپا راپېدلې دی.
بری یقیني شو خو جګړه بیا هم ختم نه شوه ځکه چې جاپان تسلیمې دوته تیار نه وو او امریکا په هیروشیما او ناګاساکی کې د اټوم بم د غورځولو فیصله وکړه. لدی عملونه جاپان هم د جګړې نه لاس په سر شو. د نازی آلمان د مشر هیټلر په اړه خبر راغی چې په 1950 کال کې د اپریل په 19مه یې ځان وژنه کړې ده. د دویمې نړیوالې جګړې نور مسؤلین د خپلو جنایاتو لپاره د محاکمې سره مخامخ شول. له کال 1950 نه تر کال 1950 پورې د نړیوالې جنایي محکمې په نتیجه کې هغو کسانو ته سزاګانې واورول شوې چې ډلهییزې وژنې یې کړې وې. د 1950 کال د جون په 16مه د امریکا په سان فرانسیسکو کې د ملګرو ملتونو منشور لاسلیک شو چې بیا د اکتوبر په 24مه عمل پرې پیل شو. هم د ملګرو ملتونو د راتلونکو نړیوالو جګړو د مخنیوي لپاره یو اساس کې خود چې لا هم پرې عمل کیږي. غورځنګ د امریکا غاک واشنگتن.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کابل کې د اوشو لوبو یو لسم پړاو ټاکنیز سیالۍ دوام لري. په دغه سیالیو کې د افغانستان د 9 ولایتونو نه 313 لوبغاړو ګډون کړی. د اوشو دغه سیالۍ چې ملي لوبډلې ته د شاملېدو لوبې هم دي، ګډونوال لوبغاړي د خوښۍ ترڅنګ له اړوندو ادارو غواړي چې د ولایتونو په کچه دوی ته سهولتونه برابر کړي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې
د وشو ملي لوبډلې ته شاملې دوه دغه ټاکنیز سیالي چې د درې سو دیش لوبغاړو ترمنځ په کابل کې دوام لري. ګډونوال لوبغاړي د خوشي ترڅنګ له اړوندې ادارو غواړي چې په ولایتي کچه باید د لوبغاړو جوړولو او نورو سهولتونو ته پاملرنه وسي.
دالو چې د دې ټیم لوبي دی اول به ولایتي لوبي کې بیا هم د سه نور بیا منتخب کې بیا د ټیم تلار پیدا کې نو د کې چې ان شاء الله موږ لار پیدا کو بیا به خارجي لوب تلار پیدا کو او افغانستان ته به ویار راوړو.
موږ ته په انده سي مسابقات جوړ شي او نورستان ولایت کې موږ ته خو جمع نظم خرنګ برابر شي ترسو موږ خپل ولایت خپل هواد کې خپل ولایت کې خو روزل شو او ترسو په خارجي سفر کې خو نتیجې ورکو.
بل خو دا و شلو بروزن کې کڅه هم په ولایتونو کې د ځوانانو تمرینونه شیا دوي په خبرې چې د دې پړاو لوبغاړو ته تم ځکه زیاته د ملي لوبډلې لوبغاړي هم د ځوانو لوبغاړو سره خپلې تجربه شریکوي.
دا له دې ځوانانو لپاره په دې خاطر دغه د مهمه دي چې دا کوم زحمت چې ځوانانو ایسته په دیو کال کې دوه کالونو کې نتیجه دغه تا هغه ځوان چې خلط یې کړی زحمت یې کړی خوري کړی دغه نتیجه اندل تکي او تر څو دېنه ان شاء الله مثبت جواب ترلاسه کړي.
د وښو دغه سیالي د نوي ځوانانو ځوانانو په خو مرکزانو ترمنځ دوام لري. که څه هم د افغانستان اولمپیک کمیټې چارواکي د لوبغاړو ستونزې پر ځای غني خو په خبره چې تر خپل وسه به ستونزو ته رسیدنه وسی.
مونږ اداره ورزش مونږ دوی ته ډاډ ورکو مونږ دوی ته اطمینان ورکو مونږ به دوی هیڅ وخت نه امید کوو نه چې د ورزش ادارې لکه څنګه چې مخکې د خپل کډرسونو د خپل ورزشکارانو حمایت کړی دی همداسې حمایت به دوی جاری ساتو.
د وښو لوبو دغه ټاکنیز سیالي په کابل کې تر 15 ورځې دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې په 2023 میلادي کال کې د آسیا پر رقابتي سیالیو کې دوه افغان لوبغاړو په وښو سیالیو کې دوه د برونز میډالونه د افغانستان په نوم کړي و. شمسارین امریکا ژغ.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په یمن کې حوثی ډله چې د ایران حکومت یې ملاتړ کوي په ورسته اونیو کې په اسرائیلو د توغندیو د بریدونو یو کال وروسته خپل بریدونه زیات کړي دي. د دسمبر میاشت کې د حوثیانو ډلې په څو بریدونو کې یو برید شامل و چې په مرکزی اسرائیل کې یو ابتدایي خونځې په نښه کو او په جافا کې د استوګنې په یو سیمې برید وکړو چې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې زخمیان شول. په دې برسېره حوثی یاغیانو په سور سمندرګي کې په سوداګریزو کښتیو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو د استازي مرستیالي جروتی شیا د متحده ایالاتو غوښتنه تکرار کړه چې امنیت شورا د حوثیانو د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو ته د ځواب ویلو لپاره اضافي اقدامات په پام کې نیسي او د ایران نه حساب واخلي. اغلی جروتی ویل چې موږ دا پر روښانه وینو چې ایران حوثی یاغیان توانوي چې د ملکی زیربناو په ګډون په اسرائیلو اوږد واټن او وجون کې بریدونه وکړي. هغه ول ایران چې حوثیان ته دغه او نورې وجون کې وسلې ورکوي نو دا دغه شورا د اصولو نه سرغړونه ده. سفیر ډوروتی شیټنګار وکوچ د امنیت شورا مسولیت ته چې د ایران لخوا د خپل پریکړې لیکونو خکاره سرغړونه او ترګرو ډلو ته وسلو ورکول ته جواب وای. هغه ول چې د دې شورا هر غړی او په ځانګړي توګه هغه څوک چې د ایران سره مستقیمه اړیکې لري باید د ایران په مشرانو باندې د فشار راولي چې حوثی یاغیان د داسې بریدونو نه منکړي چې ملکی خلکو ته زیان رسوي. سفیر ډوروتی زیاته کړه چې په دې برسېره د امنیت شورا باید د ملګرو ملتونو د تایید او تفتیش میکانیزم پیاوړی کړي کوم چې د یمن لپاره د سوداګریزو او دوه اړخیزو مرستو کارګو د سارنې او تفتیش خدماتو سارنه کوي او ډاډ ترلاسه کړي چې ایران او نور حوثیانو ته د وسلو په ورکولو کې کامیاب نشي او د دغې بندیزونو نه سرغړونه ونه کړي. سفیر زیاته کړه چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2022 پریکړه لیک کې د رپورت ورکول غوښتنې د غزولو ملاتړ هم کړی دی کوم چې عمومي منشي ته ضرورت لري چې په سوداګریزو بار وړلو باندې د حوثیانو د بریدونو په اړه میاشتنی رپورت راوغاړي. هغه ټینګار وکړ چې د حوثي اهدافو په وړاندې د متحده ایالاتو وروستي بریدونه چې د متحده ایالاتو د سمندري او سوداګریو کښتیو په وړاندې د حوثیانو په عملیاتو کې کارول شوی د نړیوال قوانین سره مطابقت لرو او د ځان د دفاع لپاره د متحده ایالاتو د اساسي حق تمرینو. هغه ویل چې د حوثیانو لپاره وس وخر رسیدل دي چې خپل بیرحمانه او ظالمانه چلند ودروي او دا شورا باید ډاډ ترلاسه کړي چې دغه عملونه به پایلې ولري. درنو اوریدونکو د امریکا اکثر مقاله وه چې د امریکا د حکومت نظری سرګند کو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده.